ته په اشاره ویلي روسیا هغه سرتیری او زندانیان جګړې ته لیشي چې د هغه په وینا پښې د ګور پر غاړه ده. د ملي په وینا روسیا په ستراتیژیک عملیاتي او تاکتیکی لحاظ ماته شوې ده. د مارک ملي په وینا روسیا په نړۍ کې منفوره شوې، حال دا چې نړۍ د اوکراین له زړورتیا الهام اخیستی دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسي زیاته کړې د هغو هیوادونو شمیر اوس یولسو ته زیات شوی چې غواړي اوکراین ته ټانکونه ولیشي. د دې ترڅنګ 22 هیوادونو ژمنه کړې چې اوکراین ته به د پلیو ځواکونو جنگي وسایط لیشي. شپاړس هیوادونو بیا د توپخانی او نورو مهماتو ژمنه کړې او نه نور هیوادونه د هوایي دفاع دستګاه ولیشي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وای پر اوکراین د روسیې د يرغل د کال پوره کېدو په درشل کې روسیې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې خپل پوځي عملیات شدید کړي، ځکه ویل کېږي مسکو یوې اټکل شوې لوی جګړې ته ځان چمتو کوي. اوکراینی چارواکو پرون سه شنبه ویلي چې د روسیې د توپچی ځواک مربي په دونیتسک کې د جګړې پر ټولو کرښو لدې جملې پر یا خموت شار چې د شخړو په مرکز بدل شوی لګیدل دي. د بریتانیا استخباراتو پرون په خپل ورځنی راپور کې وویل د روسیې د واګنر شرکت اجیرو جنگیالیو په چیرو دوی ورځو کې د یخموت شار په څنډو کې لښ پرمختګونه کړی دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر پرون په یو اعلامیه کې وویل چې اوکراینی ځواکونو د دفاع د پیاوړتیا لپاره اضافي اقدامات کړي دي. د اعلامیه لمخې پرون روسي ځواکونو 2 هوایی او 2 راکټي حمله کړې دي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په باور چې والنټاین څوک وو د والنټاین ورځ څنګه نړیواله شو.
قدم د عشق په دښته کې ایکدا لار د کرکې پرېږدا په کائنات کې مینه اروا ونه تاوا
دا شیر هم لرو
د زړه ولای می غرزی خدای دی خیر کې ببرایا تصویر دی وحشت کس یو کې لوړان دی ګرځوم
د کتاب علمی بهیر رضاکار ځوانان څو ډول کتابونه راخوندوي
د څنګهار په داسې یو برخې نه کوو نه په داسې متوجه مثلا دا کتاب د نظریې خلاف دی د غیر نظریې خلاف دی.
لوګریان د محمد اخی پولس والی کې د جمهوریت ته وخت د یو نیمګړی موسم د چارو د بشپړې دوه هیله لري
د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشل د موزیم څخه لیدنه وکړي
د دې سیمه اقتصادي واده بور سره خش
په دې خبرونه کې کیسه هم لرو
سړی کوچنی کانه اخیسته او په شګو کې ګډ وډ کارته کاږي
پر همدې کیسه نقد هم اوریدل شي. دیش کورس د نړۍ په کڼو هیوادو کې ولمنسل شو د فبروري 14 د والنټاین ورځ ده. په نړۍ کې کرسمس او نوې کال وروسته انسانان د والنټاین په ورځ تر ټولو ډېر مبارکياني یو بل ته ورکوي. د والنټاین لمانځل له پیړیو او زرګونو کلونو راهیسې دود شوی دی. کله چې خبره زړه شي، پخوانی شي او لویه شي چې ډېر ځایونه یې خلک لمانځي، نو بیا اکثر انسانان هڅه کوي چې د خوښۍ یوه ورځ پردی نه کړي، خپل یې کړي او خپل خلک قانع کړي چې دا پردی کلتور نه دی، خپل مو دی. ولسونه په دې ډول پردی کلتور ته هم خپل جامه وراغونځي، لکه د جاپان په څیر د لرغوني کلتور خلک هم والنټاین لمانځي. د جنوبي کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن کوي، خو توپیر په دې کې دی چې په اروپایي او غربي هیوادو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګېډې یو بل ته ورکوي او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په اسکندنوي هیوادو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړ کیږي چې له دې امله دې وخت د عشق او مینې سمبول وای. خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي.
دا ولنټاین یو ریخه چې اصلي ګړل کیږي لرغونی روم ترسيږي.
دا یو روایت لمخی په دې ورځ بعد لرغونی روم په پا وټنونو کې اوزی قربانی کړي، بیا به د وضو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ بنجونی ډیری بهر تراوتلې، دوی په دې باور وي کده اوزی په پوستکی ولګيږي او امیندواره بشي. ډیر ماشومان به اوزی کوي او زیګون به اسانه شي. په دې ورځ دوه داسې هم وو چې په یو ډبی کې به د انجونو نمونه لیکلی وو چې هر هلک با دې ډبی ته لاس کړ او د کمنجلې نوم به په ګوتو ورغې د با لدینجلې سره ملګرتیا کوله. دا ملګرتیا به کله نه کله اتره واده رسیده. په اروپا کې چې وخت مسیحیت واکمن مو نوزینو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونیول شي، په دې ورځ کې دینی ریښې وپلټلې. دا سی روایت دی چې ولنټاین کشش و، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډیر په دې باور دی چې ولنټاین په درېمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جیلازیوس د 496 میلادي کال د فبروري 14مه د ولنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې ولنټاین شته. معلومه نه ده چې د کم یو ورځ لمانځله. یو یې هغه دی چې په درېمه میلادي لسیزه کې وژل شوی، بل ولنټاین د انترامینا کشیش و. دریم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وژل شوی دی. د دې دوه وروستیو پاړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور ولنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. دا په 291 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم تر سره کړې دي. امپراتور کلادیوس ویلی چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولای شي، نو د ودونو مخه یې ونیوله. خو ولنټاین د عشق بنوم پټې نکاوې وتړلې. دا ولنټاین مشهور شو، اخر امپراتور خبر شو، دې زندانی کړ. دې په زندان کې پیوی ساتونکو مین شو او دا خبره چې افشا شو، امپراتور د سر غوڅولو امر وکړ او وی واژه. دا سی ویل کیږي چې د اعدام په شپه ولنټاین خپل معشوقې ته لیک ولیکه او په اخر کې ولیکل ستا ولنټاین. دغه جمله تر نن دا ولنټاین د کارتونو په پای کې عاشقانی وبل تلیکي. دا ولنټاین نومړنې کیسه شفاهي روایت شوې ده او تر اوسه په نړۍ دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریټانیا په کتابتون کې خوندي دی چې دا د رومي ولنټاین نه دی. دا یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. د دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه خپلې معشوقې ته ولیکل. زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیریږي. د دې لیک لاندې ولنټاین لیکلې دي. تر دې شاوخوا 50 کال وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته ده. د دې لیک په اخر کې عاشق معشوقې ته ولنټاین خطاب کړی دی.
د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته. کله آدم خان او شیرینو ده، کله پتی خان او رابیه ده، کله لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق په خوانی کې سلري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونی ریشه لري، دومره په خوانی چې آغاز نشته نه دی. دغه عمومیت له عمل عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی. دا مسله هم فلسفي څېړلې، هم ارواپوهن یا یو شمیر نورو څانګو او ادبیاتو. خو هغه څه چې عشق ډېر شاربلې پرته له شکه چې شعر دی. په ازادي راډیو مجله کې مو تاسو ته د دوه داسې ځوانو شاعرانو شعرونه غوره کړی دي چې پروسه ښکاله د خواجه شعرونو د وی پاڼې لوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر جنید شریف چلوي د شعر جایزې ترلاسه کړې دي. یو جایزه او مې نه فنا خسته ده. د دې یو غزل د دې په شخ کې
پاننګو کې مې د مینې مسکا ونڅوا، پاننګو کې مې د مینې مسکا ونڅوا، د نغمو ناوې ته دی نن شپه نڅا و نڅوا لکه سر شوی سرنده غیگی تراش پناز زما پر رگ رگ که مهین نوا و نڅوا راشخ کالو د قدمونو د ژوند موسیقی راش سندره میکړه ژوند را ته بیا و نڅوا د پاولیدار کمیس لمن می پاتن گڑکڑا پاس پٹھر می لونگینا هوا و نڅوا قدم د عشق په دښته کېږده لار د کرکې پرېږده قدم د عشق په دښته کېږده لار د کرکې پرېږده په کایناتو کې مینه اروا و نڅوا د محبت څراغه مرګ می د ړومبی ویدرنه د محبت څراغه مرګ می د ړومبی ویدرنه په شیشګۍ کې د رنځورا رڼا و نڅوا لما نما اخله زما یاغي باغي خویونه په مستو سترګو کې مې مسته ګنا و نڅوا فنا لفظونه د غزل دی داسې وشرنګوا فنا لفظونه د غزل دی داسې وشرنګوا روح لیونی کړه ورته شیخ او ملا و نڅوا روح لیونی کړه ورته شیخ او ملا و نڅوا په ننګو کې مې د مینې مسکا و نڅوا د نغمو ناوې ته دې نن شپه نڅا و نڅوا د نغمو ناوې ته دې نن شپه نڅا و نڅوا
لآمینې فنا څخه په مننې چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته راستولی و په پښتو شعر کې د عشق او مینې لپاره د غزل قالب پخوانی دی د مینې ډېر شعرونه په دې چوکاټ کې له پیړیو راهیسې ویل شوي او لا هم ویل کېږي د غوره شعرونو د ویب پاڼې د پروسش کال یوه جایزه هم خالد ریحان ببری ګټلې وه له دوی څخه هم غزل سراور
غزل وربل تدمینی هلی تان دی گرزوام پا گرد که در تتکی سری سرسان دی گرزوام بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و هپو قبر بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و هپو قبر جندی در پسی هر و رزرپان دی گرزوام گلی می بی حساب دی پستونی که تربتی پا شعر که یوانی مغجوان دی گرزوام دی غم دا کویلی لغره را غلی مرغلری پسترگو که می وشک زلبلان دی گرزوام دی المر حسن شغلی دی پا غزل که زنگوام پا خیال که لکش نظر غنمران دی گرزوام دی زړه ولی می غرز خدای دی خیر که ببرایا تصویر دی وحشت کسیو که لوران دی گرزوام
خالد ریحان ببری مننه چخپل شعر پر ازادي راوی مجلې لورولای وو او را لښلې وو وړاندې په خبرونه کې تاسو ته کیسه لرو او د کیسې نقد خلوی خبرتیا او رستمو د کتاب علمی بهیر له تاسو خبرو چې تر خلکو کتابونه رسوي
ازادي راډیوي مجله
په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه.
کتاب علمی بهیر په خوست کې شمیر عامه کتابتونونه جوړ کړی دي او خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي. په دې بهیر کې شاوخوا 10 رضاکار ځوانان سره یو ځای شوي دي چې دا هڅه کوي. په دوی کې یو هم طارق وزیر دی. له دوی په واورو چې تر اوسه د خوست په کومو سیمو کې عامه کتابتونونه پرانیستي دي.
کتاب علمی بهیر د خوست په شپږو سوالې کې تر اوسه عامه کتابتونونه پرانیستي دي. د اغیلا ډلې اسماعیل خیل منځزي او د مرکز اړوند لکڼو سیمه د ګوروز ولسوالی نظر شکوټ مشن بوات سیمه د ولسوالی او ورسېت مسخل تقریبا میاشت وړاندې چلته یو پټن ترني شو.
د کتاب علمی بهیر دغه هڅه له څو وخت راځي شروع کړی دي چې عامه کتابتونونه جوړ کړي.
دغه هڅه د کتاب راټولونې بهیر په 1990 کال د سرطان له میاشتې راپیل شوې ده چې تر اوسه همدغه کار دوام لري.
تاسو کتابونه په پیسو اخلي بیا یې عامه کتابتون ته ورکوي او کنه راټولوي له نورو لیکوالو؟
دلته په وړه کار کوي. لومړی خو د دې کتاب علمی بهیر غړو ته وګورو تقریبا ډیر غړي دي، ډیر او شغړي دي. موږ هر مو میاشتې وناست لرو چې په خابه د قبایل ریاست کې دغه کار کوي. دوی یو پارک یو موږ یو ناست لرو په کې په نوې پرمختګونو نو وختونو پلانونو باندې هم خبرې کوو. د کوم کتابتون چې جوړ شوی دی دغه څخه د سرانی پلان هم جوړو چې لږ به ترنه وشي او دا غوی په کتابونه یو بل څه تبديل کو دا کار کیږي. د بدله پر په دینه څه کیږي د کتاب علمی بهیر غړي او څنګه د پیسې سره ټولوي چې موږ د غوند مصارف هم پوره کوو. دا چار کتابتون پر انسل کې یل تای غوند لزلی تر څو غو د سیمه خلک هم خبر شي او غوند کې ګډون وکړي. او تر دې نه دا مبارزه چې د فیسبوک له لارې مخته وړل کیږي او دا کار ټول خصوصي ځوانانو او سنگیرو او تعلیم یافته خلکو نه مخته ډیر مرسته کړي دا او دا غوی کتابونه دي چې د امرتک یو لاندې غیامه کې د پین جوړیږي او یو څنګه اخلان چې د بهیر د غړو لپاره څخه پیسې ورته برابر شي خپل یو تر دې امرت د خلکو ده.
تر اوسه پورې تاسو ویل شي چې څومره کتابونه مو په دې عامه کتابتونونو کې ځب ځای کړی دي؟
لومړی کتابتون کې موږ پرانستلو اسماعیل خیل منځزي کې په غوږ کې تقریبا در 550 کتابونه وو. دوهم کې تر 550 دیر شو کتابونه وو. دویم کې هم داسې 350 خوښاو او هم داسې د 350 تر زرو پورې یو کتابتون کې موږ هغه کتابونه د اپوزینو ځایونو کې هغه د کون کله لپاره کارته سیمه وه. هم شل کېږي چې لږه هم هلته استفاده وشي. ورسته کتابتون چې موږ ټول برابر کړی او تقریبا 350 کتابونه د مستقل کولو کې ډیر یو لوی کتابتون وو هلته به کېښودل شول.
تر دې ورسته تاسو څه پروګرام لري چې په نورو سیمو کې هم عامه کتابتونونه جوړ کړئ؟
بالکل. د خوست ځینې شپږو سوالۍ پاتې دي لکه اړتیا محسوس کیږي چې هلته عامه کتابتونونه پرانیستل شي. نو دا لړۍ بالکل غزو همدغه کار ته به ان شاء الله دوام ورکوو. نور ولایتونو ته به هم غزيږي او د خوست ولایت مرکز خو همدغه د کتاب لیو هیر کوم غړي چې دي دغه خپل کتابتونونه د خپل شخصي کتابتونونه خلکو ته ورکوي او تر څنګ دغه د کتابونه چې کوم ورټول شوی دي مرکز کې ستل کیږي. نو تر څو چې ولسوالۍ ته نه وړل شوی دې هم خلک یې مرکز کې استفاده کوي.
کوم کسان چې تاسو کتاب ور سپاري آیا کوم ضمانت تر اخلي څنګه ور سپاري چې هغه بیا برته تاسو ته در و سپاري چې کتاب ځای نشي؟
ولسوالۍ کې لدی د اصلي تذکیرې اخیستل کیږي. اصلي تذکیرې معنی ته شي چې کتاب بیرته و سپاري تقریبا یو نه دوه نه ځینې له کتاب له هجن سره هم د وخت تړاو لري. خو ډېر څنګه په وخت باندې نه کوي تر څو خلک یا بیروندینه شي یا مینه رقم نشي. اصلي تصویرې کی او ترڅنګ په مرکز برخه کې بيدا کار کیږي چې دغه نمونه ثبت کیږي او نوم لیکل کیږي او لږه ورسته چې مثلا ملګری وي یعنی دوی چې مثلا دوی په جنم کې څنګه نشته نو وینه بیا تصویر هم ناخلو او کتاب ورکو.
تر اوسه پورې تاسو اکثر کوم کتابونه په دې عامه کتابتونونو کې راغونډ کړی دي؟
دلته لکه مخکې چې دونه وشو دغه کتابونه د خلکو دی او خلک ورکوي مختلف ذوقونه دي. مثلا زاد ادبیات لولم بهیر د کتابونو ډلې کوم نو تبد ما سره ادبیات تاسو دیبل سره دیبل برخه نو د بلابلو برخه کتابونه هم سره جمع کیږي چې دا د خلق له بلابلو کتابونو دا کتابتون راځي او د ټینګار په داسې پیوی برخه نه کوو نه په داسې مکو چې مثلا دا کتاب د دې نظریه خلاف دی د غیر نظریه خلاف دی دې شي ته توجه نه کوو. عموما دا فکرونه مختلف دي نو طبعا کتابونه هم له مختلفو فکرونو را جوړیږي لیکل کېږي او پنځول کېږي. د دې لپاره هر ډول کتابونه په دې عامه کتابتون کې موجود دي.
له طارق وزیر څخه مننه. اوس هم د دریو ځوانانو څرګندونې چې د کتاب علمي بهیر کتابونه ترلاسه کړي.
نوم مې محمد نبی اتل دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په خوست ولایت کې د کتاب علمي بهیر په نوم یو ډله موجوده ده، دوی خلکو ته عام کتابتونونه جوړوي او کتابونه ورکوي. نو څو وخت مخکې هم ما ته یو کتاب راکړی و، د کتاب نوم مو سینوها. د سینوها کتاب که څه هم حجم یې ډیر لوړ دی، شاوخوا 800 صفحې لري. د کتاب په لومړی کې ما ورته دومره تلوسه نه لرله چې زه دی ولولم، خو کله مې چې کتاب ولوستو د کتاب هغه منځپانګې مې چې ولیدله په کتاب کې ډیر څه و. کتاب د مصر د پیروان دی و ځانګړي ډاکټر یادښتونه دي په دغه کتاب کې ډیر سره غلي وو. مثلا دا کتاب د یوې تجربې په اساس باندې لیکل شوی دی. دغه کتاب په داسې شکل دی لکه یو سړی چې په ټوله نړۍ باندې وګرځيږي، راوګرځيږي، ټول هیوادونه وګوري، خلک وګوري، د هغوی له کلتور سره آشنا شي او بیا په ژوند کې د هغو تجربو څخه ډیر څه زده کړي یا ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې له هغوی څخه استفاده وکړي. نو له خلکو مې غوښتنه ده چې دغه کتاب ډیر څه لري، کتاب کې ډیر څه موجود دي. که غواړي چې د خپل ژوند مشالې وګرځوي، په خپل ژوند کې یو لارښود وګرځوي، نو دغه کتاب ولولای. په پای کې له کتاب علمي بهیر څخه بیا هم ډیر زیاته مننه کوم چې ماته دا کتاب راکړ او دا کتاب په اساس باندې زه وتوانې د مچ ډیر څه زده کړم او په عقلي او علمي لحاظ باندې یو ښه ځای ته ځان ورسوم.
نو مې رشید منګل د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په خوست ولایت کې د کتاب علمي بهیر په نامه یو بهیر رامنځته شو د زیاتره ځوانانو ته د زده کړې او مطالعې زمینه برابره کړې ده. نو په همدې اساس زه هم له دوی څخه زیات منندوی یم چې ماته هم یو کتاب راکړي. د کتاب نوم دی چې ته عمر څوک بجاړي، لیکوال یې عربین شرما، ژباړن یې میر احمد یاد دی. په دې کې د دې کتاب په واسطه یې زما ژوند را بدل کړ او زما په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات او بدلون رامنځته کړل.
حکمل یم د اسماعیل خیل مندوزی ولسوالۍ څخه. دا چې زموږ په ولسوالۍ کې کتاب علمي بهیر یو کتابتون ایجاد کړی دی چې بېلابېل او غوره کتابونه کوي دي، چې زموږ د ولسوالۍ ځوانان د مطالعې دپاره خپلو کورونو ته وینه وړي. نو د هغې ځوانانو له جملې څخه یو ځای یم چې بېلابېل کتابونه مې د دې کتابتون څخه مطالعه کړي دي او ډېر مې خوښ شوي دي. چې هغې له جملې څخه یو مصطفی سالک لیکلی پاتشه باران دی ناول دی، ډیره بهترینه دی. یو د مینې کیسه لري چې ډیره ښه انځورګري کې شوې ده او ډیره ښه نوې تشبیه کې شوې دي او ډیره مې خوښ شو.
د ولسمې پیړۍ امریکایي نقاده مارګریت فولیر وایي د نن لوستونکی د سبا رهبر. معاصره بریتانیایي لیکواله ایما تامسن وایي کتاب د خلکو په څیر دی، کله چې تاسو ډیر مجبور شئ کتاب مو مرشي. دا سجی رادیو ادبی مجلې د پروګرام په دې برخه کې تاریخ ته مخه کو، لرغونی تاریخ ته. د لوګر یو شمیر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د مس عینک کان پر ځانګړي موزیم د کارونه بیرته پیل شي. د دې خلکو په وینا د تیر جمهوریت له سقوط وروسته د دې موزیم ته جوړولو کارونه ودرېدل چې تر اوسه بیرته نه دي پیل شوي. دا سجرډو خبریال نجیب لالو خیل په دې راپور کې موضوع د لوګر د اوسنیو چارواکو تر غوښونو ورسولې ده.
په پام کې وه چې د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د مس عینک د لرغونې سیمې د آثارو د کیښودلو او نندارې لپاره په دیر جریبه ځمکه کې ځانګړی موزیم جوړ شي چې اوس یې کارونه په ټپه ولاړ دي. مخکینی جمهوریت کې د دې موزیم لپاره له ځانګړې شوې ځمکې چاردیوالي را تاو شوه، خو د نظام په سقوط کېدو سره دا هر څه ودرېدل او اوس بیا خلک غواړي چې د دې موزیم د جوړولو کارونه دې پیل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي شکیل احمد تسل آزادۍ راډیو ته وویل
خهیل مودادې چې دغه موزیم د دوه ځل لپاره کارونه پیل کړی، ځکه چې دغه خپل یو لوی عاید د لوګر ولایت او همدارنګه د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشي دغه موزیم څخه لیدنه وکړي او د دغه بودیجه به د لوګر ولایت لپاره ډیره مفیده تمام شي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی بشیر احمد دریز وایي د مس عینک د لرغونې سیمې آثار دومره ارزښتمن دي چې له داخلي سیلانیانو سربیره به بهرني ګرځندویان هم ورته راځي او د لیدلې ترڅنګ به یې د خپلو تاریخي معلوماتو په غني کولو کې ځینې ګټه اخلي.
د مس عینک کوم عبادت چې دي یا مثلا د افغانستان په نورو سیمو کې کوم عبادت چې دي هغه راوړل شي او دلته نندارې ته کېښودلی شي، نه یوازې دا چې داخلي سیلانیان به ورمات شي، د دې په خوا کې به بهرني سیلانیان هم د سیمې ته راشي او د دې سیمې اقتصادي وده به ورسره ښه شي.
د محمد آقای ولسوال میر هاشم حزب الله هم د مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د موزیم د ریډري کارونه له سره پیل کړي.
د مرکزی حکومت څخه خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت څخه مو غوښتنه ده کوم د موزیم کارونه سیمخ کې روان او تیر دولت کې او اوس په ټپه درېدلې دي چې کارونه دوباره بیرته آغاز او شروع شي، او کوم آثار بستاني چې په سینه کې موجود دي یا نور ساحاتو کې موجود دي هغه موزیم کارونه بشپړ شي او انتقال سی دلته. ګټه او فائدہ دولت ته او امدار قومولسته ده د سیلانیان راځي دلته د دینه کتنه کیږي، هغه عایدات هم د ولس په نه پدی هم د دولت په نه پدی.
په همدې حال کې د لوګر سیمه ای چارواکي وایي اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ډاډ ورکړی چې خپل امکانات او بودیجې ته په کتو به د مس عینک د ځانګړي موزیم د جوړولو په اړه اقدام کوي. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
دغه موزیم تقریبا په دې سره جره به مزګه کې دا جوړیږي او کاري دومره سوي ده چې یوه د چار دیواری د سره سوي ده جوړه سوي ده. او اساسي مشکل تاسو معلومه چې هغه اقتصادي او بودیجوي مشکل ده. شاله امارات په نسبت خپل بودیجي امکاناتو ته خصوصا اطلاعات او کلتور وزارت دې ته په کتو سره انشاءالله په وخت سره اقدام کوي.
لرغون پوهان وایي چې په لوګر کې د مس عینک کان د نړۍ په کچه د مسو دویم لوی کان دی او په افغانستان کې له مهمو لرغونو سیمو څخه ګڼل کیږي. د هغوی په وینا له دې ځایه 8000 قلم منقول یا لیکدیدونکي آثار چې لرغونتوب یې له دویمې تر شپږمې زیږدیزې پیړۍ پورې رسېږي ترلاسه شوي چې 3500 یې مس عینک د ورېښمو د لارې په اوږدو کې تر عنوان لاندې په ملي موزیم کې نندارې ته ایښودل شوي دي. یو شمیر فنی کار کیندونکي وایي تر اوسه په دې لرغونې سیمه کې بیلابیل لوی یا وړې خټینې مجسمې او په پاشلي ډول 1200 مسي سکې هم موندلې دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
کیسه او د کیسې نقد د مومند محمدی اثر تر اوسه دو ناولونه چاپ شوی دي. یو ناروغ نومیشي، بل ورک شوی. شغلی اثر نږدې سل ادبي ټوټې لیکلې دي او شاوخوا 15 لنډې کیسې. د سودایي په نوم د دوی یوه لنډه کیسه له دوی څخه اورو، بیا به یې نقد ته مخه کړو.
سړی د غره په لمن کې یوې لویې راوتلې پرخې ته ډډه وهلې او سر یې ځړېدلی و. و بون ورنګ دې شو مخامخ ورته کې ناسته وای وای ته ولې دا څو ورځې دلته راځي او له سهاره تر مخامخ په ناستې؟ سړی سر پورته کړ، څو شېبې د غوابون څیرې ته ځیر شو چې خیرنې څڼې یې باد رپول. سوړه سویلې یې وکې او وای وای زه د بې ځایه وخت تېرولو پر ناروغۍ اخته. غوابون حیران شو، د سړی په خبره د نه پوهېدو په دود یې تندی تریو کړ او اوږې یې پورته وغورځولې. د سړی په سترګو کې اوښکې لرې برې کېدې. غوابون ته یې په غرې ونیولې غږ وویل، نه پوهیږم چې څنګه به ستا سر پر خلاص شي، ځکه ته طبیب نه یې. سره له دې چې طبیبان پوهیږي دا څه ډول ناروغي ده، خو تر ننه یې پر درملنه نه دي پوهېدلې. د غوابونو وښکې له ډېرې حیرانۍ تر غوږو رسېده او وایې وویل، وای دا لا څومره سخته ناروغي ده، ته لږ راته پرې وغږېږه، زه هم وویرېده هسې نه ما ونیسي. سړي پورې غونډۍ ته ګوته ونیوه او وایې وویل، هلته ګوره ستا غوایان سره ښکر په ښکر شوي. غوابون شاته وکتل، په بیړه پورته شو او منډې کړې. کوتک یې څرخاو او په زوره زوره یې وویل، چو چو. څو شېبې وروسته چې دواړه غوایانې په خپلو کې د جنګېدو له امله په کوتک وهلي او سره بیل کړي وو، بېرته راغی او د سړي مخې ته یې په شګو کې پلتۍ ووهلې. سړي کوچنی کاڼی اخیستی وو او په شګو کې یې ګډې وډې کرښې کاږلې. غوابون وویل، ښه نو تا ویل دا څنګه ناروغي ده؟ سړی همداسې زړېدلی سر ناست و، بې له دې چې غوابون ته وګوري وایې وویل، مانا چې انسان نه غواړي ډېر څه وکړي خو هېڅ یې هم له لاسه نه کوي، ټوله ورځ په دې سوچونو تېره کړي چې څنګه یو څه وکړي. غوابون وخندل او وایې وویل، دا خو ناروغي نه ده، سودا اخیستی او لټ شوی. سړي سر راپورته کړ مسکی شو او وای وای مهم فکرونه او سوچونه پر پوهیږي وابون بیا تندی تریو کړ او اوږه یې پورته وغورځول. سړي زیاته کړه، ځینې سوچونه او فکرونه دومره زورور وي چې له انسان څخه د بدن ټول ځواک واخلي او ټول ژوند یې بې له دې چې یو څه وکړي همداسې بې ځایه تیر شي. وابون وویل، داسې سوچونه او فکرونه نو کله شته؟ زه چې د شپې خپلې کوډلې ته ولاړ شم نو دا سوچ کوم چې سبا به غواګانې کومې درې ته بیا پریکړه وکړم او نور ویده شم. سړی مسکی شو. وابون یې مسکا ته حیران حیران کتل. د سړي شونډې وخوځېدې، خو ځینې سوچونه او فکرونه داسې وي چې سړی یې په اړه پرېکړه نشي کولی. همدا د پرېکړې ځنډیدل دي چې د انسان کلونه کلونه ژوند هم ورسره بې پایلې او بې پرېکړې شي. وابون بیا هم تندی تریو کړ او اوږې یې پورته وغورځول. سړي د اسمان په لارې څنډو کې سترګې وګنډلې. لمر د وینو په سمندر کې په ډوبېدو ښکارېده. بیا یې وابون ته مخ کړ. ناوخته نه ده؟ وابون اسمان ته وکتل، له ځایه پورته شو او چوپه خوله په خپلو غواو پسې روان شو.
اڅر صاحب، په دې کیسه کې د یو سودایي کرکټر سودایي حالت زما په نظر ښه انځور شوی دی. دا سودایي کرکټر چې په مکالمه کې له یو غوابون سره څه وایي، هغه خبرې هم داسې ښکاري چې د همدې سړي دي. نثر روان دی، خو وړې خبرې شته. طبیعي خبره ده، مثلا د او کلمه څو ځایه پرته له دې چې ضرورت وي په کیسه کې راغلی ده. لکه سړي د غره په لمن کې لوی پرشي ته ډډه وهلې وه او سر یې ځړېدلی و. یا په بله جمله کې، ته ولې دا څو ورځې دلته راځې او له سهاره تر ماښامه خپه ناست یې؟
شبر صاحب، زه چې کله لنډه کیسه لیکم، د ما اکثریت پام چې وي هغه خپل تخیل ته وي، او هغه عاطفه چې زه غواړم چې پکې انځورې کړم په ادبي پنځونه کې، زما اکثریت پام هغې ته وي. او په کمپیوټر باندې مې ګوتې یخې او جملې لیکم. د هغې نه وروسته بیا چې زه دویم ځل لولم، نو زه دا یوه کمزوري بولی، البته کمزوري ده چې ډېر پام د هغه جوړښت ته نه رانه کېږي. دا د ګرامري جوړښت یا د جملو دویم ځل هغه ښایست ته، نو زه فکر کوم چې او ته چې تاسو اشاره وکړه دا پکې اضافه ده. البته کله کله زه د هغه نه مېرېږم په جملاتو کې، چې که چېرې زه کامه ډېره وکاروم په جملو کې، لنډې لنډې جملې وکاروم، زه وایم چې دا هسې نه چې زما نثر ته تاوان ورس.
عادتا په داستان کې بهتر ده چې جملې لنډې وي. ډېره استثنا راځي چې د داستان جملې اوږدې سي. دا یو بل په شفاهي ژبه کې همدا ستاسو یوه جمله بېرته راواخلم. مثلا چې ووایي چې سړي د غره په لمن کې پرشي ته ډډه وهلې وه، سر یې ځوړند و، آسمان ته یې کتل، په مځکه کې یې لاس واهه. یعنی په عادي ژبه کې همدغسې وایو. زه فکر کوم په نثري ژبه کې کله ناکله دغسې کلمات زیاتوو، شاید علت همغه وي چې له هغه نثري ژبې بیرته حتی شفایي ژبې ته هم همدغه رقم یو شی زیات راشي. بل شي ته به راشم نثر په برخه کې، نور د کیسې جوړښت ته به بیا وړاندې مخه کړم. په داستان کې لکه دغسې کیسه چې تاسو لیکلې ده، په دې کیسې کې اضافي شیان نشته، کیسه بې ځایه نه ده اوږده سوې. په ورته وخت کې له هرې کلمې سره حساب پکار دی. که یو ځلې زه یو شی تکراروم چې سر یې ځوړند و، بل ځلې یو بل روحي حالت که په نثر کې راشي کیسه ممکن تقویه کړي. مثلا تاسو د شګې کلمه تکرار کړي، ځوړند سر تصویر تکرار شوی، اوږې پورته غورځول تکرار شوي، د تندي تریو نیول تکرار شوي. فکر نه کوي چې بهتره دا ده چې فرضاً یو ځلې تندی تریو کړو، بل ځل یو بل حرکت ته فکر وکړي، فرضاً ویښتان یې کش کړل، لاس یې په لاس ووهه، لرګی یې لمځکې ووهه، یو بل تصویر ګټور نه وي؟
بالکل شیبر صاحب، تاسو نظر صحیح دی. څومره چې تصویرونه موږ ډېرولی شو په کیسه کې، همدومره کیسه تقویه کوي. خو زما سوچ د کیسه لیکوال په حیث دا دی، که چیرې زه کیسه لیکم نو که په یو نقاد نظر دا کار کوو، هغه به زمونږ عاطفې ته تاوان ورسوي، زمونږ تخیل ته به تاوان ورسوي، او بیا شاید ښه نثر ونه شو لیکلی.
ستاسو خبره سمه ده، زه ستاسو خبره تاییدوم. زه دا وایم چې لومړی ځل کیسه لیکئ چې څرنګه دې ذهن ته راغله هغسې ولیکه. وروسته دوهم ځلی چې کیسه ګوري هغه تصویر چې تکرار شوی او هغه ترې وباسه، هغه کلمه چې درته بي خوان د معلومه شو هغه ترې لری کا، هغه او چې زیات شوی او هغه لری کا. پاول ځل ستاسو خبره دقیقه ده، یعنی که په لومړي ځل څوک نصر ته پام وکي تخیل الوزي، که څوک تخیل ته پام وکي ممکن عاطفه ګډوډ شي، که څوک عاطفه ته پام وکي نصر ګډوډ شي. اثر صاحب مکالمه په برخه کې د یو کرکټر مکالمه د دې سودای مکالمه ډیره دقیقه راغلی ده، عالی مکالمه ده، یعنی د دې کیسې تر اخیره څوک په دې پوی ده چې د یو څوک خبرې کوي چې یو سودای سړی ده، او هم د دې روحي حالت پکې احساسولې شو، هم پکې داشکاری چې یو څوک ته چې زده کړې هم کړې دي ځکه د کلماتو د استعمال میشي. لیکن بل ورته دوهم کرکټر د غوابون خبرې ځای ځای د دن ښکاری، مثلا غوابون وای ته ولې دا تور زراځي له سهار تر ماښام خپن هستی، یا بلک جمله تاسو ته وایم دا لا څومره سخت ناروغي ده، تلج راته پری وژغېښه زهم ویریشم حسنه ماونیسی. په دغه دوه جملو کې چې ما تاسو ته وویل زه درېمه جمله هم وایم بیا بیرته راځم دې دویمه جملې ته. دا سي سوچونه او فکرونه کله شته زه چې د شپې خپلې کوډلې ته ولاړم نو دا سوچ کوم چې سبا به غواګانې کومې درې ته بیایم پریکړه وکړم او نور ویده شم. زما په باور په دغه دروج مکالمو کې چې د سړي خبرې کړې دي د غوابون دغه جمله تلش راته پری وژغېښه دا دی وخوابون خبره ده، اما دا نوري د سړي لکه دا سودای چې خبرې کوي د سودای او د تر خبرو ترمنځ توپیر ګران دی. کله چې تاسو دا کیسه لیکله مکالمه مو بیا ورسته د اډټ په وخت کې دوم ځلی ولوسي چې د دوو کسانو تر د خبرو ترمنځ توپیر شته.
یعنی ما په نظر دې کې بغان چې کوم مشکل نه وي.
زما مطلب دا نه دی چې د دې خبرې نه ورته کوي، د خبرې دی یو بي سواد غوابون نه دی، یعنی لدغه جمله پرته تلش راته پری وژغېښه دا یو څه دی یو بي سواد سړي جمله ده، یعنی لدی پرته د دې دوړو سر کرکټرونو خبرې سره نږدې دي لکه یو انسان څخه خبرې کوي، به تر دا چې سره بیلی وي.
تاسو مخه دا ده چې نه دی وګون لهجه یو څه ډیره ساده باید وي.
زما مطلب دا ده مثلا زه تاسو ته مثال درکم، مثلا تاسو یو ځای دلته مخکې وایې سي کنه وای وی ویل چې چو ډیر تصویري او مکالمه کې ډیر په ځای هغه ځای سم ده، یا لکه بیرته هم دا تکرار جمله ته لږ راته پری وژغېږه دا د غوابون ده. لیکن مثلا زه سوچ کوم دا لا څنګه سخت ناروغي ده، زه ویریشم ما ونه نیسي، یعنی یو څه کلیوالي یو څه دی یو بي سواده کرکټر خبرې دلته ځای شوی وای شای بهتره بو. اثر څه د کیسې تصویرونو تکراشم، ځینې تصویرونه ډېر ښایسته راغلي دي په دې کیسه کې، مثلا خیرین چڼې باد راپولې ښایسته تصویر دی، مثلا غوابون منډ کړې کوته کې څرخاوه په زور زور یې ویل چو چو دقیق تصویر دی، او څوک د سي ام دا انسان د چسترګو ته درې د سړی مخې ته پښګو کې پلتې وهي دا هم ډېر ښکلی تصویر دی. للویا سره ستاسو د کیسې نصر روان دی، نصر مو د کیسې دی، زموږ د ډیرو لیکوالو د کیسو او مقالو نصر زما په باور سره ورته دی. کله چې څوک یو پاراګراف لیکي او کمره ورته ونیسي کدا پیشي په کمره کې راغلي دا د کیسو نصر دی، کرا نغلي دا د کیسو نصر نه دی. د کیسو د نصر یو بل ځانګړنه دا ده چې لیکوال یو شی نه وایي، یو څه ښکاره کوي. ساس په کیسه کې یوازې یو جمله داستون سلري، نور کیسه کې هیڅ جمله هم دا مشکل نه لري. ستاسو دغه جمله زه به درته وایم، لمر د وینو په سمندر کې په ډوبې دوه ښکاری ده، دا ستاسو خبره ده، څنګه هم دا سینه ده؟
بالکل دا خبره ده، ما ده دا تصویر ما راخسته ده، ما کوشش کړی ده چې یو غمجن ماحول انزور کم دلته
او کرکټر کې دا کار مکه
کار ما کړی ده، کرکټر کو ته مې پرې خې ده وای چې نظر په ور کې زه ډېر خوشاله یم، او کچېره کوم داسې کار وي چې باید وای نه کړم نو آغاز په راتلونکي کې به بیا په نظر کې ضرور نیس.
وای هر نصر تک یو څوک بیرته لسره وګوري خامخا یو څه پکې وي کنه، ستاسو په دې شایسته نصر کې هم ځینې دغه رقم داستان له نظر د شان شته. ستاسو د کیسې روسي جملې ته به زراشم، تاسو لیکلي دی غوابون چوپه خوله په خپل غوا په سروان شو، که چیرته دا چوپه کلمه تری لري کړو په معنا کې تغییر راځي.
دا چوپه خوله ما ځکه ورته راوستلې د دلته شیبر صاحب چې دې سړی له یو غوابون له یو عجیب انسان سره خبرې کړې دلته. یو عجیب خبر د سعودي دته داسې خبرې کړې دي چې د په لکه باندې فنو کې چټوب کړی. نو به دا دینه چې یا په مشپله کوه هی په غواو پسې یا کومه زمزمه وکړي یا چبل څه وکړي چوپ خوله لگا دی هم چې باندې فنو کې ډوب شوی په خپل غواو پسې روان دي. ځوان چې دلته داته چوپ خوله کلمه به پر ځای وي.
څنګه چې تاسو توضیح کړه دا سمه ده، یعنی همداسې ده. یو بل پوښتنه، کیسه د ټکر یا د ټکرونو نتیجه ده، دلته نتیجه څه ده؟
شیبر صاحب، ډیری لیکوالان یو نقشه ځان ته رسم کړی دی کیسې په لیکلو کې. مثلا پای دی، پیښه ده، د پیښې اوج دی، او مشکل غوټه ده په کیسه کې راولي او بیا هغه آخر کې حل کوي، په دې کې تلوسې ته ځای ورکوي. زه بیا یو څه په دې نظر یم چې هغه ادبي نثر دی ښایسته وي، رښکون دی ولري، ښکلا دی ولري، حتی که ډېره تلوسه هم نه وي پکې زه یې مخالف نه یم، او که یو پیغام هم ونه لري زه یې مخالف نه یم. زه وایم چې هنر دی وپنځول شي، په هغې کې که لیکوال په خپله کوم پیغام د ده په ذهن کې نه وي چې وایې رسوي، لوستونکي بې شمېره پیغامونه پکې لیدلی شي، ځکه د لیکوال ذهن او د لیکوال فکر دغه خپله د ټولنې پیداوار دی. نو د مانا که څوک دا پوښتنه وکړي چې دا کیسه د کوم پیغام لپاره لیکلې ده،
د پیغام سوال نه دی اڅر صاحب، سوال د نتیجې ده، یعنی نتیجه څه ده؟
مثلا زمو په سوال باندې دقیق پوه نه شوم څه رقم
ده. د داستان ژانر ځان ته ځانګړنه لري، د دې خصوصیات دا دی چې د ټکرونو یو نتیجه باید راووسی.
صحیح، یعنی د دوی دوه په منځ کې چې دا کومې خبرې شوې دي یو نتیجه نه دراوتلې. نو
دا ما زه تاسو پوښتنه کوم چې نتیجه څه ده ستاسو په نظر؟ نتیجه څه ده؟
که زه ووایم چې زه نه پوهېږم، ځوان چې دا به سم ځواب وي چې تاسو ته وایم.
را به شم دې ته چې تاسو د کیسې عنوان ټاکلی دی سودایي. د عنوان په برخه کې فکر نه کوي چې بهتره ده چې داسې یو عنوان وي چې څوک ورلمخه کرکټر ونه پیژني، له مکالمو، له تصویرونو او د کیسې له متنه په اخره کې داسې نتیجه واخلي چې دا سړی سودایي وي.
تاسو خبره سمه ده شیبر صاحب، خو سودایي عنوان ما ځکه ورته انتخاب کړی دی کیسې ته چې کلوستونکی یې وګوري نو یو تلوسه ورسره پیدا کیږي چې دا عنوان ولې ورته انتخاب شوی دی، سودایي څوک دی، څنګه سودایي دی، ولې سودایي شوی دی. ما ځکه دا کار کړی دی.
لمومند محمد یاسر څخه مننه چې هم یې کیسه راډیوي مجلې سره شریکه کړه او هم یې په نقد کې برخه را سره واخیسته. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله سر ته رسیږي. تر بلې وي زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
دستور د زمانه کاری مستیا دونا مستیا دونا افسانه کاری دستور د زمانه کاری مستیا Thank you.
وصال کے بنا شغل دیوا ہر دم بہیرو تجی بہم دیوا گڑے گڑے یبلا زبون دیوا استا خبرے بہانے کاری دس دستور دس زمانے